یو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیې، چین او پاکستان دا غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته د چمتو شي مهمه بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ پلاوي یو شمیر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیې نه بلکې د ټولې نړۍ غوښتنه ده. دوستانو، ستړي مو شئ. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مارکلی کوو. د مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. په خپرونه کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو د سرکټکی د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې کومانډو ځواکونو پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حمله شندې کړې دي او د خپلې دوهمې میرمنې د وژنې په تور د تهران د پخواني ښاروال محاکمه نن پیل شوه. بشپړ خبرونه. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت نن په یو بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک و او په کوم علت وژل شوی، خو ویلي دي چې د سرتیری د کورنۍ له خبرېدو وروسته به یې هویت اعلان کړي. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر اوو تنو ته ورسېد. دوه امریکایي سرتیری د جون میاشتې په شپږویشتمه په افغانستان کې وژل شول. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تیره شپه په موساخیل ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژلي. په خوست کې د ملي اردو لوا د رسنیو مسؤول عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخیل ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې ډله ییز برید وکړ.
طالبانو د موساخیل ولسوالۍ په مطر او د دې ولسوالۍ په پوستو باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړل. شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دیارلس تنه نور مرګونه ټپیان دي. سیمې ته تازه دانه ځواکونه هم رسېدلي دي.
نوموړی زیاتوي چې په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو دوه سرتیري هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي او هغه ماینونه یې ایستلي دي چې طالبانو په لاره کې ځای پر ځای کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حملې د سیمې ته د کومانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د په ځوابي حملو کې طالبان له قرقین ولسوالۍ څخه ایستل شوي دي.
مخالفین مسلح تصمیم داشتن مرکز ولسوالی را تصرف کنند و به نیروهای امنیتی ما ضرر برسانند. خوشبختانه نیروهای امنیتی ما تلفات سنگین به دشمن وارد کردند.
خغلای انی قمدار از وایی چه طالبان په مردیان، منګاجک او فیض آباد ولسوالیو کې هم ځپل شوي. د انیق په وینا په دې نښتو کې چې تر نن سهاره پورې روانې وې د طالبانو د یو سر ګروپ چوپان په ګډون شپږ څلوېښت طالبان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایي نن په یو بیان کې وویل چې د بلخ ولسوالۍ په ایلمان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو په دې هوایي حملو کې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي. رضایي وایي د حملې د هغو پوځي عملیاتو په دوام شوي دي چې د مزار جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې پیل شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ترکیه پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو اس 400 د فهوا توغندیو لمړی جوپه د هوا ته ورسیده. که څه هم د امریکا حکومت تر اوسه په دې برخه کې پټه خوله پاتې دی او کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو څارونکي اټکل کوي چې له دې سره ښایي د ناټو د غړي ترکیې او امریکا په اړیکو کې بحران یو نوی پړاو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر مارک اسپر پرون له خپل ترک سیال خلوصي اکار سره نیم ساعت پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون د دې خبرو جزئیات نه دي ښکاره کړې، خو د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې ښاغلی اکار خپل امریکایي سیال ته وویل ترکیه لا هم له سخت هوایي ګواښ او د توغندیو له خطر سره مخامخ ده او زیاته یې کړه چې څلور سوه توغندي د ترکیه لپاره تر یو انتخاب زیات یو اړتیا ده. متحد ایالاتو ګواښ کړی چې که ترکیه د هوایي دفاع دا سیستم وپیري نو بندیزونه به پرې ولګوي. د اف 15 جنګي جټ الوتکو د تولید له پروسې به وایستل شي او د دې الوتکو د نوي نسل د ترلاسه کولو له امتیاز څخه به بې برخې شي. د لبنان د ایران پلوی حزب الله دلی مشر حسن نصر الله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د دې لبنانۍ ډلې پر مشرانو بندیزونه لګولي دي. نصر الله پرون د حزب الله له المنار ټلویزیون سره په خبرو کې د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره تماسونه او د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله مشر وویل که د واشنگتن او تهران ترمنځ جګړه ونښلي نو د امریکا متحد اسرائیل به هم بې پرې ونه ګڼل شي او ښایي د ایران لخوا حمله پرې وشي. د حزب الله مشر زیاته کړه ایران دا توان لري چې پر اسرائیلو درنه او سخته بمباري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نصرالله د څرګندونو په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې او د تهران د پخواني ښاروال محمد علي نجفي محاکمه نن پیل شوه. نجفي د خپلې میرمنې په وژنه تورن دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نجفي چې په پلازمینه تهران کې په ډزو د خپلې دوهمې میرمنې میترا استاد په وژنه تورن دی د تهران په جنایي محکمه کې حاضر شو. په محکمه کې د نجفي په اتهام پاڼه کې د قتل او غیرقانوني وسلې د لرلو په ګډون شمیر تورونه ولوستل شول. د میترا استاد مړی د مې په 28مه نیټه د تهران په سعادت آباد سیمه کې په خپل کور کې وموندل شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وروسته له هغه چې پاکستان، چین او روسیې د طالبانو نه وغوښتل چې له حکومت سره د رسمي مذاکرات پیل کړي، د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ هیئت یو شمېر غړي وایي دا یوازې پاکستان، چین او روسیه نه بلکې ټوله نړۍ ده چې له طالبانو ورته غوښتنه لري. په دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیې او چین دا غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته د چمتو شي مهمه بولي. دا ورزګان دا ولایت د زینو خلکو لاغه شکایتونو نه موام خبرو چې وای وسلوال طالبان د سپر په توګه کاروي. دوی له طالبانو غواړي چې په دوحه کې دی د بین الافغاني ناستې پر مهال خپلې وروستۍ ژمنې عملي کړي. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل شوي دي او یو شمېر کلي یې له وسلوالو پاک کړي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا به هم واورئ چې یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبرۍ هیئت یو شمېر غړي وایي افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټولې نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د مشرتابه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه خبره ډېره رانږدې شوې، خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مرکز مرستیال حکمت الله عظمي وایي چې ممکن طالبان بیا هم دې خبرو ته غاړه کېنږدي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لورو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید زر تر زره پیل شي. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان، چین او روسیې لخوا پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو تر غږ وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی یو شمېر غړي وایي چې په دې اړه خبرې ډېرې رانږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې برخه کې لازم نتایج ترلاسه شي.
موږ امیدوار یو چې طالبان رونه هم په دې خبره د هر چا نه زیات خپږیږي چې مسله په دې نه حلیږي. چې دوی وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو، د مسلې حل دا دی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، هغې کې اهتمام وشي، تعهدات وشي، د افغانستان اجنډا وي، افغانان اجنډا وي، ټوله اجنډا وي، قانونیت و عدالت اجندا داوی او مشارکت اجندا داوی.
خغلی وقاد وی چې افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي مذاکراتو خبره یوازې د پاکستان، چین او روسیه نه بلکې د ټول نړیوال ټولنې غوښتنه ده. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې دوام وکړ، د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیې او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ له طالبانو د غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. خو د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان به کله هم دې خبرې ته غاړه کېنږدي.
پرسمه د پیژندل دا تقریبا ناممکن وي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې طالبان نرمښت وشي.
طالبانو تر دې مخکې په واروار د خبره رد کړې ده، خو تازه یې سندې ویلي. خو د دوی په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې افغان چارواکو د مستقلو شخصیتونو په توګه له دوی سره په خبرو کې ګډون کړی او خپل نظرونه یې شریک کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له طالبانو د روسیه او چین د غوښتنه چې بین الافغاني مستقیمو خبرو ته چمتو شي مهمه بولي. د کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل طالبان په کور دننه او بهر تر فشار لاندې دي څو بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. له ښاغلي سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په چین کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د غونډې د اهمیت په اړه ځینې پوښتلې دي.
مسو جهات یو دا ده چې احیانا امریکایان له افغانستان څخه وځي او طالبان راځي د افغانستان د نظام برخه ګرځي، په دې کې د آینده د ممکن د خلودین کې کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د چین او د روسیې مسله ډېره مهمه ده، خپل ډېره مهمه ده. په عین زمان کې دې هېوادونو ته تصمیم ورکول چې که طالبان د امریکایانو پر وړاندې نه استفاده کوي او خپله خاوره د امریکا پر وړاندې نه استفاده کوي، نه استعمالوي، نو بنان باید چین او روسیه هم مطمئن وي چې دوی هم د طالبان له درس نه د افغانستان د حکومت له درس نه په نه زمونږ د افغانستان له خاور نه باید مطمئن شي تر څو د افغانستان په سره کم کاری وي.
سادات صاحب د لومړی ځل نه د طالبان نه د دول غوښتنه کیږي، بلکې په وار وار د دول غوښتنه سوي دي. طالبان به چمتو شي د نوې غوښتنه تقوا کیږي.
زه فکر کوم چې طالبان بل اخر مجبور دي تر څو د امریکایانو سره د مسالې کې مشکله شي، همدارنګه د بین الافغاني مذاکرات او د لړۍ د پلوړ لپاره او په کل کې د سیمیزي وادونو سره د طالبانو آینده لپاره باید دغه بحثونه جدي ونیول شي. طالبان په شکل اشکال تر فشار لاندې دي، هم د افغانستان د خلکو له فشار لاندې دي، هم د پروانی لحاظ د افغانستان د جګړې څخه متاثر دي. په عین زمان کې د سیمیزي وادونو سره د آینده تعاملات په اړه طالبان باید پر ځان ومني او د غوښتنې باید ومني تر څو د سولې مقابل کې د دوی باید د نظام برخه وګرځي. په عین زمان کې په ټول معنا باندې دوی باید د جګړې پر ځای باندې د سولې خپل کړی او د سولې باندې فکر کول طالبان لپاره فکر کوم اولویت ده.
په داسې حال کې چې په دغه خبرو او د غوښتنو کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان را غړيږي، دا یو ډول تضمینه د طالبانو ته او طالبانو په دغه باندې تضمین په شکل به ونه کړی.
تر اوسه پورې تضمین منګه پر یو لیکلی او کتبی ډول او بل اخر یو داسې کارت تعریفول شو، داسې عمل تعریفول شو هغه دی قابل دی اجرا وسی. اوس له بده مرغه چې تر اوسه پورې هغه د تضمین اصلي شکل نه درامسته شوی. روسیې د طالبان حمایت کوي، د طالبان د حمایت ترڅنګ دلته د ګرم مداخله لپاره وی بل اخر په هڅه کې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو قوي ملاتړ او حمایت کوونکی هیواد دی. نو بنان هغه تضمین چې وکول شي طالبان لپاره د وړاندې شي طالبانو جګړې د ختمې لپاره هغه نه درامسته شوی. اما په ټوله کې زما هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د دوی هیوادونو سره، خصوصا د افغانستان د قوي ګاونډي او سیمه ایز هیوادونو سره تعاملات ترسره کول او دغه تضمین نه یوازې طالبان ته ورکول، بلکې د افغانستان خلکو، د افغانستان حکومت ته د دغه تضمین ورکول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، په زمان کې چې او روسیا او نور هیوادونه چې سیمه ایز منطقوي مانوري لري رقابتونه لري هغه به د افغانستان خاورې ته انتقال نشي. د ایران او د عربستان مسله ده چې په منځني ختیځ کې خصوصا عربي نړۍ کې د سوری جګړه، د یمن جګړه، د دوی هیوادونو یا د البیرنیو د ایران ترمنځ اختلافات، دغه اختلافات به د افغانستان تر نشي. نو زه فکر کوم چې لوی یکي تضمین ورکول او د افغانستان د جګړې د آینده لپاره لوی تضمین دا باید یو نړیوال کانفرنس وي. دغه نړیوال کانفرنس فکر کوم چې مهم د افغانستان لپاره دی او دې کې باید سیمه هیوادونه او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د جګړې خاتمه تضمین کړي.
خالد سادات وو چې تاسو ورسره د چین، پاکستان او همدارنګه روسیې د هغه غوښتنې په اړه مرکه اورید چې له طالبانو یو وختي بین الافغاني مستقیم خبرو ته دی چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا کندوز سیمه ایز چارواکی وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یو شمېر کلي هم د دې ډلې له موجودیت نه پاک شوي. اجمل آریانی له سیمې په اړه تفصیل راکوي.
د کندوز د امنیت قومندان ډګروال منظور ستانکزی وایي چې په روان عملیات کې دولتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او یو شمېر کلي هم د دغه ډلې له وجود څخه پاک کړي دي.
بسم الله موقعیت لرو، دلته یوه ساحه ده په نامه د قریه ارباب نبی، دغه شاوخوا کې دلته د سیمه تازه معلومات سیمنګ واخیست، معلومات داسې نشته دښمن جبه جسوي د انتن قریه فاکه سوا دغه استقامت د غرب د روزي څخه لوی تشويش دی ولس سره او د خلکو سره هغه را په دلته تقسیم را سره استي تاسو شاید حال استي وضعیت ګوري تر اوسه پورې هیڅ نه منفی عکسول عمل منګه تر صبر شهید نه خو بیا منګه مخیروان خپل پلان مرحله په مرحله تطبیقو.
بل خو د کندوز دی ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وای چې لڅو کلونو رئیس د دی ولایت په کاچا په بیلا بیلو نمونه پوزي عملیاتونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې د دی ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی وای چې د کندوز سیمه ایز چارواکي په دې خبرو باندې هم خلک او هم مرکزی حکومت غولوي.
ای فقط به خاطر از یک افاره میذارن کې خاصه باشن اینا هم حکومت مرکزی را فریب بتن.
دوی غواړي په دې خبرو باندې مرکزی حکومت وغولوي، مخکې هم غولولای دی، ځکه لا هم طالبان د امام صاحب ولسوالۍ او د کندوز ښار په نږدې څنډو کې حضور لري او خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. له دې سره سم د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو هم انتقاد کوي چې په دغه ولسوالۍ کې هر کال پرله پسې تصفیې عملیاتونه پلي کیږي او له کبله خلک له خپلو میونو څخه کډه کیږي، خو عملیات پرته له مثبتې نتیجې پای ته رسیږي. د نموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو نصر الله او نیاز محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ولسوالۍ کې وضعیتونه خراب دي، عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزې سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولای، دغسې وضعیتونه ګډ وډ دي کنه پوسلې چې باید دولت توجه وکړي دې ته.
جنګ له خپله بدبختي ده ورور غله، چیرته چې جنګ اله بدبختي نو خلک نه ماجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته هم ویلېګان نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ در په عذاب دي. نو
د کندوز سیمه ایز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په امام صاحب ولسوالۍ کې جریان ولري تر څو چې دغه ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه وي تصفیه شوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د وروزګان یو شمېر خلک وایي وسلوال طالبان د سپر پتوګه کوي. دا خلک وایي وسلوالو طالبانو خونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځان ساتنې په موخه تړلی او کورونه یې د مرچلو پتوګه خپل کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په قطر کې پر شوي پریکړلیک عمل وکړي او تړلي خونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې د پرانیزی او د پولیو د واکسین کمپاینونو ته د اجازه ورکړي. په هغه پریکړه کې چې په عمل منفعت اساساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سرمال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوب او ناروغو بندیانو خوشی کېدل یې مهم موارد دي. په دې اړه نور حل د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان دي د قطر په پلازمینه دوها کې په بین الافغانی ناسته کې پر سوي پریکړلې کمال وکړي. په هغه پریکړلې کې په عمل منفیت تاسیساتو د بریدونو بندول، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د مایوب او ناروغ بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. د اتمه د ایز پریکړلیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ پر شکل خو ژغ وکړ چې په دینی مذهبي بنسټونو روختونو ملکی تعلیمی او تحصیلی موسسو بازارونو بندونو او پرکاری ځایونو دی هم بریدونه بند سي. خو د اورزګان ولایت خلک وایي وسلوالو طالبانو په دغه پریکړلیک عمل نه دی کړی. دوی وایي وسلوال طالبان یې د ځانونو د خوندیتوب په موخه د سپار په توګه کاروي او د ژوند له هر ډول نعمت څخه یې بې برخې کړي دي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین د ځانونو د ساتنې په موخه تړلي او کورونه یې هم د مرچلو په توګه کاروي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
لارې مو په خوا کې به نیم ساعت لاره وه، اوس تقریبا په څلور پنځه ساعته کې رسېږو. نه مو استاد کولی شي، نه واکسین والا کولی شي چې راسي هلته واکسین وکړي، او بل نه کولی شو چې مثال یو مریض راته پیښ شي. د شبکو د لارو ستونزه ده چې مثال نسو کولی چې یو خپل دوست یا یو چاته زنګ وغو. د شبکو ستونزه هم لرو، نو طالبان بیریږي چې په دې کې د دولت یو جاسوس یو د هغوی یو څوک یو سړی راتیر نه شي، نو ډېرې ستونزې لرو.
محمد نبی هم د مهربات کری اوسېدونکی یم. ستونزه مو وسلوال طالبان ډېرې ستونزې راته پیش کړې دي. دغه څه مهم ستونزه لکه د لارې ستونزه، د شبکې ستونزه، د روغتیایي ستونزې دي. پخوا به راته ډمبر لاره وه، اوس خامه لارې دي، ډېرې خرابې دي، کنډو کپر لاره ده.
نوم یې نظر ګل دی، د مرابات کری اوسېدونکی یم. چې لارې مو بندې دي وروره، ټوک ټوکي وروره. پخوا مو چې مریض راته پیش شي در ډېرو ستونزو د بازار پورې چې درې شپخانې پورې را رسوون لاسترې مو نه ورته کېږي. بله خو دغسې دا لارې مو وروره طالبانو بندې کړي دي. مانا دغه د طالب سه مو ډېره ګیله ده. مانا
د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلي خلک غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دې په قطر کې پر سوي پریکړلیک عمل وکړي او تړلي ښوونځي، مخابراتي شبکې، لوی لارې او د پولیو واکسین ته دې اجازه ورکړي او له هغه کورونو څخه دې ووځي کوم چې دې د مرچلو په توګه کاروي.
غوښتنه مو د وسلوال طالبانو سه دا ده چې دې پر دا خپله پریکړه باندې عمل وکړي. او ولې چې تر اوسه پورې دې عمل نه دی پر کړی. زموږ لارې تړلې دي، شبکې مې تړلې دي، واکسین مقامات نشي کولی چې راسي واکسین زموږ ماشومان ته راکړي، او مکتبونه مو تړلې دي. نو د نیم ساعته لار مې اوس هم پر درې ساعته و څلور ساعته ولا.
نوم یې حکمت الله دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. په قطر کې دې طالبانو کوم پریکړه لیک کړې وه چې موږ به پلونه نه ورانوو، کورونه به د سنګر په توګه نه استعمالوو، او مکتبونه به نه ورانوو. د عامو خلکو د سر پاملرنه به کوو. نو دوی هغه پریکړه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. موږ په ډېر بد حالت کې تر اوسه پورې.
په ورته وخت کې بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي خلک د سپار په توګه کاروي، او یا دي هم ښوونځي تړلي وي، او یا دي هم د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. خو ښاغلي کار یوسف دا ومنل چې په یو شمېر سیمې کې لوی لارې مخابراتي شبکې تړلې، خو وایي چې دای د ملکي خلکو د خوندیتوب په مخه تړلې دي. اورزګان ولایت چې د افغانستان مرکزی ولایت دی او په جنوب کې پروت دی، له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې فکشې کې د جګړې ډګر تودی، او د روانې جګړې دغلته خلک له هر ډول نعمت څخه بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ولسمشر او د ملي امنیت د شورا له اجازې پرته په جوزجان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې برخه اخیستې. د ښاغلي دوستم یو ویاند وایي حساس امنیتي وضعیت ته په کتو د دې اړتیا نه وه چې ښاغلی دوستم دې له ولسمشر نه اجازه واخلي. د ولسمشر لومړی مرستیال تیره پنجشنبه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لپاره د جوزجان ولایت خانقاه او فیض آباد ولسوالیو ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د قانون له مخې دوستم نشي کولی چې د ولسمشر له اجازې پرته په عملیاتو کې ګډون وکړي. واصل وسالو په دې اړه تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې له اوږدې مودې راهیسې په حکومتي ناستو کې ګډون نه کوي، د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. ښاغلي دوستم ته نږدې کسان وایي نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د قوشتیپې د ولسوالۍ له سقوط وروسته د جوزجان ولایت امنیتي وضعیت ترینګلی شو. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي د ولسمشر لومړی مرستیال د اقچی، خانقاه او فیض آباد ولسوالیو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوزجان ولایت ته تللی دی. خغله دوستم له دی وړاندې د ملي والی حکومت په لومړیو کې هم د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په عملیاتو کې ګډون کړی و چې د ده په خپله خبره دغه کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشورې سره کړی و. خو لیدل کېږي چې دا ځل ښاغلي دوستم د ولسمشر اجازې ته اړتیا نه ده لیدلې. ښاغلی تیانج په دې اړه وایي دی وایي په هغو سیمو کې د نوموړي د حضور اړتیا ته په کتو لازم نه ول چې له چانه اجازه واخیستل شي. له بده مرغه چې ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا د افغانستان شمال ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ تصور دا دی چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ سره سیاسي برخورد کیږي. د ښاغلي تیانج په خبره د خانقاه او فیض آباد ولسوالۍ لورته د ښاغلي دوستم د تک پر مهال د هغه کاروان له کمین سره مخ شو، خو ښاغلي دوستم ته پکې کوم زیان نه دی اوښته. د ملي جنبش ګوند ویان وایي د اړتیا پر مهال به ښاغلي دوستم بیا هم خپلو شته امکاناتو ته په پام سره په داشان عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د روحي ورکولو په هدف ګډون وکړي. که څه هم د ازادي راډیو اړیکه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنیت شورا سره ټینګه شوه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د قانون له مخې په داسې اقداماتو کې د ولسمشر مرستیالان مکلف دي چې له ولسمشر نه اجازه واخلي. حقوق پوه سبحان مصبا وایي
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه.
دی وایي د ولسمشر مرستیال یوازې له ولسمشر سره همکاري کوي. د ولسمشر دواړه مرستیالان ذاتي صلاحیتونه نه لري، یوازې تفویضي صلاحیت لري. صلاحیت په هغه صورت کې لري چې ولسمشر نوی استعفا وکړي، په ناروغۍ اخته شي او یا هم ولسمشر وفات شي. په داسې حالاتو کې د ولسمشر مرستیالان د دریو میاشتو لپاره ذاتي صلاحیت لري. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي چې په نوموړي د جوزجان پر پخواني والی او د ده د سیاسي مخالف احمد اشجي د جنسي ځورونې تور ده چې تر یو بریده یې جنرال دوستم منځوي کړی ده. خو له دې ټولو سره سره بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د ولسمشر لومړی مرستیال پاتې کیږي او ټاکل شوی چې په لنډ وخت کې له جوزجان نه کابل ته راشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمو غږ له ازادي راډیو ناوري. سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی لري نه وازده چې سمو خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې سمو په پاڼه کې د ازادي راډیو ریپورتونه، خبرونه او نس پروګرامونه، سیولنیز ریپورتونه، لا نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګوري. زموږ دا وی پانه پته ده azadiradio.com. او سم یو د انټرنیټ او ټکنالوژي له نړۍ سره تړلې مسله. یوه هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوی آله جوړه کړې ده. اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
یوه هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرول شي. د ویکارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوی وی پاڼې بلی ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو لاري د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو دا اړیکو شمیرې 0990 40 15 40 0920 225 55.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري وخت مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد تکل په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی دروري.
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا سرتیری څوک وو او په کوم ځای کې وژل شوی. د خوست امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره شپه په موساخېلو ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د موساخېلو ولسوالۍ پر ودانۍ او څیرمه امنیتي پوستو یې برید وکړ. د جوزجان ولایت چارواکي وایي پر قرقین ولسوالۍ د طالبانو حمله د سیمې ته د کمانډو ځواکونو له رسېدو وروسته په شا تمبول شوې دي. چارواکي وایي چې په ځوابي حملو کې 45 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 10 تنه طالبان وژل شوي دي. د شاهین قلوردو سرچینه وایي چې د بلخ ولسوالۍ په المان سیمه کې د طالبانو په مرکزونو کې په دې هوایي حملو کې 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې له روسیې څخه د پیرل شویو S-400 دافع هوا توغندیو لومړی جوپه دې هیواد ته ورسېده. د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي متحد ایالات هڅه کوي چې له دې ډلې سره تماسونه ټینګ کړي. او د تهران د پخواني ښاروال محمد علي نجفي محاکمه نن په تهران کې پیل شوه. نجفي د خپلې دوهمې میرمنې په وژنه تورن دی.
درنو دوستانو اوس به مواصل وصال ته غوږ شو چې څو سپورتي خبرونه راټول کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملولونو کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره په هندوستان کې تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ بیان فرید وتکنن ازادي رادیو ته ویل چې د ملولونو کرکټ ملي لوبډلې دغه تمرینی کمپ د روانې جولای میاشتې تر 30 منټې پورې د هندوستان په نویډا لوبغالي کې دوام وکړي. ښاغلی هوتکوایی په دغه تمرینی کمپ کې 40 لوبغاړي شامل دي چې د دغه تمرینی کمپ په پای کې به د نړیوال جام سیالیو لپاره 14 تنه پوره شي. د ملولونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اگست میاشتې په 14 نیټه پیلېږي چې د کوربا انګلستان تر څنګ به پکې د افغانستان، بنګلادیش، پاکستان، هندوستان او زمبابوې لوبډلې ګډون ولري. د سوکوهنې افغان لوبغاړي فرهاد حضرتزاده د سوپر بوکسینګ په نوم سیالیو کې د خپل انګلستاني سیال پر وړاندې لوبه مساوي کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د جولای په 12 نیټه د ښاغلي حضرتزاده او د هغه د انګلستاني سیال مایکل هینسي ترمنځ وشوه. دغه سیالۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د بیلابیلو هیوادونو د سوپوهونکو ترمنځ وشوه چې د اتلولۍ جامې پاکستاني الاصله برتانوي لوبغاړي امیر خان ترلاسه کړه. هغه په خپله وروستۍ لوبه کې آسټرالیوي لوبغاړي بیلی دیپ ته ماتې ورکړه. او ټاکل شوی چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلو به سبا د کوربا، انګلستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ په لندن کې وشي. انګلستان له 28 کلونو وروسته توانېدلی چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته ووځي، خو نیوزیلند بیا په تیر پړاو 2015 کرکټ نړیوال جام سیالیو په پایلوبه کې د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې ترخه تجربه لري. که څه هم په نیمه پایلوبه کې اټکل دا و چې ښایي هندوستان نیوزیلند ته او آسټرالیا انګلستان ته په ماتې ورکولو د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته ووځي، خو کیسه سرچپه شوه او انګلستان او نیوزیلند وتوانېدل چې د دغو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د مې میاشتې په 30 نیټه په انګلستان او ویلز کې پیل شوه چې سبا د اتلې لوبډلې په معلومېدو سره به پای ته ورسیږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی د خبرو شوبو خبرونو ریپورتونو او نور مطالبه تفصیل زموږ په پانا زادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شي. ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام خبري کې ورپسې تان د څنګه مه هیروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
Mr. Ambassador, thank you for your time. We just want to start with the peace process.
شغلی سفیر له وخت را کولو مننه غواړم د مرکه د سولې پروان بهیر پیل کړم د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پایته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او